السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وخت دا ماسپخین یو بجه شوی دا نساج ملیم پدی خبرونه کې بعد خبرونه بیان د اسرار العالم مومند او تکنیکی همکار علی محمود هم لما سره وی تاسو پدی خبرونه کې بعد فاټا خبر پختونخوا د غسی د نور سیمه پاړه ریپورتونه وره 19 پروګرامونه د رنگونو نړۍ او مدرسې په اوسنی اثر کې هم د خبرونې برخه ده خلومړي بعد د سات خبرونه د اسرار العالم مومند نووره
کراچی کې د گرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې ده د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوي او په تیونس شام او سومالیا کې پرون وسله والو په لسګونو کسان وژلي دي په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوی خو په دې ښار کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 1100 ته رسېدلې د مشال ډیو خبریال وایي سین صوبه کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې روانه سخته ګرمۍ تر څه حده کمه شوې د ګرمۍ له وجې پرون 43 کسان مړه شوي دي بلخوا په ایدي مردخانه کې د مړو شمیره د زیاتېدو له کبله د نورو نامعلومه 50 کسانو مړی پرون خاورو ته وسپارل شو د سین صوبې د صحت محکمه وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي او مختلف هسپتالونو کې یې درملنه روانه ده او بعضې له هسپتالونو فارغه کړل شوي دي د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوي په دې ترڅ کې د پېښور په احتجاجي مظاهره کې د صوبایي اسمبلۍ غړو او د یاد ګوند د پټۍ ممبرانو ګډون وکړو د مظاهرې مشرکونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي یاسین خلیل مشال ډو ثویل کچري مرکزی حکومت او خبر پښتونخوا ته د بجلی پوره برخه ورنکړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباد پورې وغځوي
ماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځ اضافه 18 تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده زمونږ کما حصه ده په بجلی په مت کې هغه موږ ته ملاو نه شوه اسلام آباد کې هم احتجاج کوو دلته به هم احتجاج کوو او د وابډه هاوس ګیراو به هم کوو
بلخوا وفاقي حکومت ویلي چې په ملک کې 15000 میګاواټه بجلی پیدا کیږي ورته د بجلی ضرورت 21000 میګاواټه تر رسیدلې ده خو بیا هم دوی وایي هڅه به کوي چې د بجلی په لوډ شیډنګ کې به عمومي د باجوړ جنسی د مامونو تحصیل په ګډ کلي کې چاودنې یو سیمه ایز مشر سید عارف وجل او دوه کسان یې جوبل کړي بیګا ماښام شوې د دغه بمی چاودنې په اړه د برخو لوزو سیمې مشر شاولی خان مامون پرون مشال ډوته ویل
ترکی دو کسان زخمین دی اغیر اسپتال تا ولی دی یو سیدارا پیم دی اغیر بکی بات شده دی دل آخیز کنگی نای مشر خو سیدارا جان دن خو او دا حده پی مغاو خواغا بچره دی او زخمی دی اسپتال تی
د بجوړ جنسي مشرانو پرون مشر ډو ثویل دی چې له څه مودې راهیسې د دوی په سیمه کې هدفي وژنې زیاتې شوې چې له وجې خلک له ویرې سره مخ شوي د بلوچستان حکومت هغو وسلوالو ته د عام معافۍ اعلان کړی څوک چې وسله ږدي او د پرامن وګړو غوندې ژوند کوي دا پرېکړه د دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې د بلوچستان حکومت لخوا پرون په خپره شوي یو بیان کې راغلي هغه بلوڅ بلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله ږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کیږي د بلوچستان حکومت دا پرېکړه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې شاوخوا سلو وسلوالو د حکومت په مخ کې وسلې ایښي او تسلیم شوي خو بلوڅ وسلوالو ډلو ویلي چې دغه تسلیم شوي کسان د دوی نه دي د افغانستان د کونس پر وزیر نورالحق حلومي په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته خپل سفر منسوخ کړی د دې وزارت ویانده صدیق صدیقي پرون مشال ډوته وویل اسلام آباد ته د کورنو چارو د وزیر سفر په افغانستان کې د امنیتي مسلو مصیبتونو له امله لغوه شوی دی له دې مخکې د پاکستان خبري رسنې ویلي وو د افغانستان د کونو چارو وزیر نورالحق حلومي به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي او د نورو مسلو په څنګ کې به له پاکستاني چارواکو سره د امنیتي تړون په اړه بحث وکړي تحصیل مشال لري خبرونه اوري د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې یوې استجوابیا غونډې ته غوښتل شوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب وایي د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست پر له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د امنیت مسول چارواکي د رئیسانو د کمیټې د پریکړې لمخې جرګې ته حاضرېږي. د ښاغلي وطن دوست په وینا د امنیت مسول چارواکي به د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ناامنیو پر ولسي جرګې د تېرې اونۍ د برید او د ملي امنیت په اداره کې د وروستیو مقرریو په اړه د ولسي جرګې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د یونان وزیر اعظم الکسیس تسیپراس د جولای په 15 منیټه په دې هیواد کې د هغه ریفرنډم کولو اعلان کړی چې په ترڅ کې به یې خلک په دې هیواد کې سخت اقتصادي اصلاحات دردوي او یا به یې مني. نوموړي ویلي دي اروپایي مشرتابه دوی ته خبرداری ورکړی چې دغه د زغملو وړ نه اقتصادي اصلاحات وکړي. تسیپراس په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل په یونان کې د اقتصادي اصلاحاتو طرحه د اروپایي ټولنې مشرانو له یوه مهلت سره یو ځای وړاندې کړې ده. یونان ته له نړیوال مالیاتي ادارو د شریکې کرنسۍ یورو غړو هیوادونو څخه د هنګامي قرضو ضرورت دی او که چیرې د جون میاشتې تر اخره پورې یونان دغه قرضې وانخلي نو دا هیواد به ونشي کړی چې نړیوالو مالیاتي ادارو ته پخوانۍ قرضې ورکړي. او که چیرې یونان د دغه قرضو په ورکولو کې پاتې راځي نو کېدای شي چې یونان د مشترکه یورو کرنسۍ څخه خارج کړل شي. په تیونس شام او سومالیا کې پرون وسلوالو په لسګونو کسان وژلي دي. په تیونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې یو وسلوال 9 کسان په ډزو وژل برید کوونکي وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو. په وژل شوو کې د تیونس، برتانیا، جرمني او بلجیم وګړي شامل دي. همداراز په کویت کې د شیا مسلمانانو په یو جومات کې ځانمرګي برید 20 کسان وژل. د دې حملې پړه او اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. همداراز د شام په کوباني خارګوټي کې داعش وسلوالې ډلې 144 ولسي وګړي په داسې حال کې وژلي چې وسلوالو د کور ځواکونو څخه د یادخار د اخیستو لپاره جګړه کوله.
خبرونه هم د اسرار علم مومند نه اورېدل. تاسو ته مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اورېدلی شئ. په روانه خپرونه کې باوره په سیند کې د ګرمۍ له وجې د مړه شوو کسانو شمیر شاوخوا 1200 ته رسېدلی دی. بل خوا د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو ښارونو کې د لوډ شیډنګ پر ضد پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون په مختلفو سیمو کې احتجاجي مظاهرې کړې.
زمونږ د صوبې چې کم حق دی حقوق دي او زمونږ کم حصه ده په بجلی په مد کې هغه موږ ته میلاو نه شوه. موږ هر حده پورې به ځو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته به هم احتجاج کوو.
د شمالي وزیرستان کډوال شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورته د میاشتې ورکول کېدونکې نقد پیسې نه ترلاسه کیږي.
پیسې د الرژي بیا دای څرنګه د نه خاطو شول یوه څه تماشا راوندو خلته دوکې ورکول دي. داسې خلکو چې د غیر پینه علاوه هیڅ ګټلې هغې نداری په خاطو شي بیا دا سی په 3-3-6 ګرځي.
او نیس پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې بعد مدرسو د پخانی او اوسني نصابونو په اړه واره.
د نصاب لاړخ دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دیني تعلیماتو خورا توپیر لري. هغه وخت زه فکر کوم جامع و. اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي اصول یې ښه زوي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي.
د نور رپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د رنګونو نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورځو د خبرونې لومړی رپورټ طرف ته. په پاکستان کې چارواکي وایي په سند صوبه او په تیره بیا په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له وجې د مړه شوو کسانو شمیر شاوخوا 1200 ته رسېدلی دی. خو البته دوی زیاتوي چې د ګرمۍ زور کم شوی دی او د چل وهلو شمیر هم په کمېدو دی. په مړه شوو کې زیاتره غریبان او د لوی عمر کسان دي. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
سن کې د تیرې یوې اونۍ نه جاري د ګرمۍ چپکې تر سهد کمې راغلی دی او د جمعې په ورځ یوازې 14 کسان د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د سند صحت محکمه زیاتوي چې 9000 کسان د ګرمۍ نه متاثره شوي دي او په مختلفو هسپتالونو کې د دوی درملنه روانه ده او ځینې پکې د هسپتالونو نه فارغ کړی شوي دي. کله چې مشال ریډیو کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن د یو چارواکي محمد ناصر نه وپوښتل چې تر دې دمه د دوی مرکز ته څومره مړي راوړی شوي نو هغه
زمون مرکز ته د زرو نه زیات مړي روړی شوي دي چې پکې لاوارثه هم شامل دي او په دې کې مونږ 268 لاوارثه مړي خښ کړي دي چې پکې مو 50 مړي پرون د جمعې په ورځ خښ کړه او 1:30 نن خښو. دا وخت په سرخانه کې زمونږ سره 50 لاوارثه مړي پراته دي.
صادق خان تقریباً ہمارے جو لاوارث میت رکھی تقریباً 50 رکھی ہوئی ہیں.
بل طرف تھا وزیر اعظم پہ ہدایت ہو دا سفران وفاقی وزیر عبد القادر بلوچ اور دا صحت وزیر مملکت سائرہ افضل تارل کراچی تا رسی دلے وید جمعے پورس دا مختلف اسپتالوں دورہ وکڑا اور حلتے دا متاثر شو خلق سرا ولی دل پدی موقع عبد القادر بلوچ رسنو سرا خبرو کی اوی چی دا دی پیخی ذمہ وارو پر ضد با کاروائی کوی نوموڑی زیادہ کڑا
صورت میں اپنے آپ کو ابزارو نہیں کر رہے ہیں, اپنے آپ کو فارغ نہیں کر رہے ہیں ذمہ داری سے.
پہس یو صورت کے مونگ د خپل ذمہ وارے نا مخ ناڑو او دے لڑکے کز مونگ د مرکز سے کوتا ہی وی نو دہوی پزت با ہم گامون پورتا کولی شی او پزت بے کاروائی کولی شی او د دے پلٹن بکی گی او د پلٹن رستو چ سوک ہم د دے ذمہ وار او خطو دہوی پزت با کاروائی کولی شی.
سیرا افزر تارل خپل خبرو کی اوی چې د ماحولیاتی بدلون له امله گرمی زیاته شوی خو بل طرف ته دې دوران په کراچی کې ډیر زیات لوډ شیډنګ شوی دی د کومې چې وزیر اعظم نوټس اغسته چې کراچی الیکټریک د بجلی پیدا کولو صلاحیت لري نو ولی بیا بجلی نه پیدا کوي نو د دې لپاره نوموړي د نه پرادوتنی ډله د پلټنو لپاره کراچی ته لیږلې چې د دې معاملې پلټنې وکړي او وزیر اعظم ته خپل رپورٹ ورکڑی. ندی ترسنگا تحریک انصاف گون نن سن کے د شوی مرگنو پر ضد د صوبائی حکومت خلاف د مقدمے درج کولو اعلان کڑے دے. سراج زہیر, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
په سند صبح کې د ګرمۍ له وجې د مړه شوي یو کس له خوریي سره د جمعې پر ورځ د مشال ریډیو خبریال سراج زهین مرکه کړې. دغه کس د خیبر پختونخوا بټګرام اوسیدونکی دی خو دا وخت د کراچۍ په لانډي سیمه کې ژوند کوي. دې په سر کې د خپل ماما د مړه کېدو کیسه کوي.
نو رارتا شو دا کیبین مخته تا کنه نو اغه نه بعد او چت مونږه ډاکټر راويست ورتا ډاکټر ورتا انجکشن یا او ډریپن ورتا و لګولو وی دا اس دادغه تو مثلا نه دا خو دې رارتا وی دو کې زما خان سره څه زی لګې دل دا څه ظاهري دا کان ته چوټ نه کاری دا نو دا دې ګرمای دی وځي نه ولې چې ګرمي دې زیاته و کنه دا غې دې وځنه په زمون ته چکر راغل دې نور خو رو رموټو خو درځې ته با خوراک مرا کړته به سي دا دا
خخه او دې تقریبا سور عمر به و اندازا
تقریباً دا 60 پورے وہ 60 درما روزے منتے دا سیو اتوار اتوار روز تا دا کانتے دا
ددی نہ مخ دے سے بیمار خونو مطلب صدقہ خونو
نہ نہ اس بیمار نو ہو گپ شپ پہ لگا خمد دار من کرا گھر دے دا دا کے دا بالکل شانتے اس پریشانی اس تکلیف ورتا نو
او کل جے دیر اپری ہو تو نو دے بے ہوش شے وہ کنے دے بے ہوش کی او آغ وہ
نہ بے ہوش شے او بے ہوش شے او کنا بس ڈاکٹر کے متراویس تو دا اغین آباد صرف یو زلا دا شانتے سر کے کولاو کر دیو اور اغین آباد دا اس خبر مبر انہ دیکھ دی بھئی انتا کور کی وفات شد نا کسنگا منتا دا اندازہ او لگے دا کنا تیار دا آخرانے زیادہ غد ہے بیا ورطا مندے منتے منگا ڈاکٹر راویس تو او مشران زمانگا دی تیار دا اسو زیادہ غد ہے دا آخرانے وقت بس دتا کلیم اصلا دا کوئے
خا خا نو دارا تو ہے چی دا وقت پا کراچے گی دا گرمائی سب پوزیشن دے تاسو دقل تا اسے گئی پلان بھی کی نو دا گرمائی سب پوزیشن دے دا وقت ہے
اس کو دا پیرشیوی دری سلور رزو نا نن لکا بہتر دا دا ہوا چلی گی کرنا مکہ ہو دا غن نو ہوا نو حبس دیر زیادو خوالی بلا کتر را لے نو بلکل دا چانتے حبس چانتے خوالی بار وقت پا خوالو کے سڑے ڈوبو نن بہتر دادا کی ہوا چلے گی لگوان تک موسم دا نور دا تپش نہ دے معمولی شانتے کم دے دا نور رزو پا مقابلہ کی.
تاسو د کراچۍ په لانډي سیمه کې د یو تن مرکه اورېدله چې ماما یې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې مړ شوی دی او اوس ورځو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد تر احتجاجونو وروسته اوس د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند هم سړکونو ته راوتی دی. دې ګوند پرون په پېښور او ځینې نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د صوبایي حکومت دریځ دی چې مرکز ورته د بجلی خپل حق نه ورکوي. تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې اورو.
د جمعې پر ورځ مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د لوډ شیډنګ پر ضد د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي یاسین خلیل مشال رډیو ته وویل چې د دوی ګوند په ټولو صوبه کې د لوډشډنګ پر ضد د جمعې پر ورځ د احتجاجي جلوسونو فیصله کړې وه او که وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنه کړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځوي.
زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانې دي هغې ته هم مسئلې دي، زمونږ بوډاګان چې کوم بیماران دي کورونو کې هغې ته هم تکلیف دی، او بار بار مونږ دوی ته احتجاج کوو په اسمبلی کې هم قراردادونه پاس کړ سه، د هغې نه باوجود هم دی هماغه لوډشډنګ کې ورځ تر ورځه اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ د صوبې چې کوم حق دی، حقوق دي، او زمونږ کوم حصه ده په بجلی په مد کې، که هغه مونږ ته ملاو نه شوه مونږ هر حده پورې به ځو اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته به هم احتجاج کوو، او د وابډا هاوس ګیراو به هم کوو.
د صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف وینا وه چې مرکزی حکومت د روژه ماتي او پشمني په وختونو کې د بجلی د لوډشډنګ نه کولو دروغ وعدې د اولس سره کړې وي.
دے افطاری اور شہری دوڑ ٹائم کے دے لوڈ شیڈنگ کئی دا باقاعدہ مونگا آن ریکارڈ ما سر رشتہ باقاعدہ ما سر پروف رشتہ اور پرون مونگا لاڑو چیف سر ملاؤ شو آگتا مونگا ویلو چا لوڈ شیڈنگ کی گی دے اکثر وہی چھ آگا ریکوری مسئلہ دا خود دے علاقے کے کینڈ کے نوتیا کے دے علاقے کے خود بالکل ریکوری 100% دے آگے باوجود دلتا دے لوڈ شیڈنگ کئی لے گیا دی مونگا دن دا جو مشہور چھ دا کمیو لوڈ شیڈنگ دے دا ختم کی اور زمونگا کمیو کے پی کمیو حق دے دا بجلی آگے منگتا آگے مطابق منگتا بجلی راکی
پام دی وی چې دروځي میاش کې عام اولس هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شډنګ پر ضد احتجاجونه کړی دي چې د 400 او ثوابه احتجاجي مظاهره په تاوتریخوالي بدلی شوې وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو. مشال ریډیو تاسو سره د شمالي وزیرستان بیکر اکل شفی خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا د میاشتې ورکول کیدونکې نقد پیسې ورته نه ترلاسه کیږي. دوی د پیسو د ویش له ادارو د موبایل د یو نیټورک څخه هم سره ټکوي. دغه کسان وایي په سلګونه کسان د پیسو ترلاسه کولو څخه بې برخې دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان به کوره شوی کډوال شکایت کوي چې وفاقي حکومت لخوا د میاشتې کمې 2000 کالدارې ورته نقدې مرستې راځي وړاندې د ځنډ ښکار شوی وي چې اوس یې هم 15 کیسونه پاتې شوي، خو دا ځل یې چې کم کیس د 2000 کالدارو د زونګ سیم په ذریعه شروع شوی سلګونه کسان ترې محرومه دي. د شمالی وزیرستان یو کډوال زین الدین وایي یو خوا ورته وفاقي حکومت پیسې په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي او دا ځل د سلګونه کسانو پیسې نه راځي چې ورته هیلې بهانې جوړولی شي.
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکې شي کنه. بله غټه خبره دا چې 20 پیسې د یوه کس نه او بل کس ته درېږي. مې چې کله ته سنټر کال ته ټلیفون وکړې بیا درته وایي چې یاره زه درې نسې درته او شاید تین یا چه چه بیا نورې درته چې نه درته او شاید دا واده ته تللې ده. سره سیم چې پکې مې نه ایسي بند کول او شوی وي هغه ریکارډ وي ورسره پیسې دا لږي بیا دا یې څرنګې دنه خاطو شولې وا څه تماشاره اوندو خالته دوکې ورکول دي. خور غریب خالته داس خلک وي چې د غیر پینا علاوه ایسه ګاټلی هغه نداری په خاطو شي بیا دا سی په تین چه چه شګرځي.
اعظم خان وای هر میاشتې ورته کمې نقدې مرستې ټاکل شوې، د سلورو میاشتو کې سونه پاتې شوې او دا ځل یې ورته نوې مشکل جوړ کړي چې دوی ته د خپلو رالیږل شوو پیسې درک نه لګي.
مو چې کیم تیرې میاشتې کې سینه پرې تللی دغه لمبر ته وس نرو درې مې ورته یي غچې تو بل لمبر ته تللی دي ورته وایي چې اخري درې نسو درته وښی مزید مشتو ستا هغه نه شي وښولی. د مو خو سره نه بل زونګ لمبر خلاص کړی هنه دی دغه زیو زونګ لمبر مې چې په دغه باندې مو ته سره نه پیسې رو درې مې دغه شکایت کې زونګ ولته مشته یي چې بډی ام اس سره وکستې نو مې په شش او پنج شاشه ولي نه پیږي دا پیسې د زونګ طرف ته وایي داسې پسوینه خلک مو په خپل ولي زه په خپل هم پد
بنو بازار کې ټایم پی یو دکاندار الطاف خان څوک چې کډوالو ته د زونګ سیم په ذریعہ موبایل میسج کې راغلی پیسې ویشي وایي روزانه 15-16 کسان دغه شکایت راوړي چې پیسې یې نه ملاویږي. کله مو چې په دې اړه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره FDMA چارواکو سره تماس ونیو نو دوی په دې اړه خبرې ونه کړې. دغه شان مو چې کله د زونګ نیټورک چارواکو سره تماس ونیو او همدغه شکایت مو وکړو، نو راته همدغه ځواب میلاو شو چې ستاسو پیسې بلکس ته منتقل شوې او د موبایل نمبر یې اخیری درې هنسې 031 دي، چې پس یې موبایل بند کړو. کډوال د ایف ډی ایم ای او ایف آی کی حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی دغه مشکل سخت نوټس واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر دراز وزیر رپورټ تاسو اورېده. په باجوړ جنسي کې بمی چاودنه شوې ده. په بیگانه چاودنه کې یو مشر وژل شوی او دوه نور کسان زخمیان شوي دي. د دې پیښې د باجوړ د امنیتي وزیر په اړه د شانواز ترګزی دا رپورټ اورو.
دغه پیښې حال راته د برخ روزو د سیمې مشر ملک شاولی خان مامون داسې وایي.
هغه کې دوه کسان زخمیان دي، هغه هسپتال ته وړي دي، یو سیګاره پین دی، هغه پکې پات شوی دی. دا لاخیس کې دی مشر خو سیګاره جان دی خو او دا هدف یې مغه او خواغه بچره دی او زخمی دی هسپتال کې او دا بل کس پکې خو دغه په حق کې دی.
د تیرو پنځو میاشتو راهیسې په باجوړ ایجنسۍ کې په داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی او هم دا شان پیښې زیاتره په مامندو او چهارمغز سیمو کې کیږي. ملک شاولی خان مامون وایي
چاودنې خو زیاتې شوې، د خلکو سره خامخا تشویش پیدا شوی دی چې هسې نه چې دا حالات بیا خراب نه شي او بیا د حالات مخ موږ نه شو چې دا بمی چاودنې شروع شوي دي، نو خلک په ویره کې دي.
بلخوا د باجوړ ایجنسۍ پخوانی د پارلمان غړی اخوندزاده چټان وایي چې هیڅکله داسې پیښې نشي بندېدی چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی.
یو څو ورځې مخکې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې خبرې شوې وي، د هغې نه پس تر کافي حده پورې بارډر د هغه طرف نه او د دې خوا نه د دواړو طرف نه کافي امن راغلی و. اوس دې په یو بل باندې هغه زړه شروع شوې ده، هغه الزامات او هغه خبرې که تاسو کتلي بله ورځ چې کومه پیښه شوې وه په پارلمان باندې څوک للیلان هغوی دا ویل چې یاره دا د پاکستان په دې کې لاس دی.
نو د دغه امن د راوستو لپاره څه موده وړاندې د باجوړ ایجنسۍ د مامندو او د کونړ افغانستان د مامندو د قبیلو د جرګې ترمنځ خبرې هم شوې وې، خو د هغه جرګې دویم ناستې ونه شو. نو آیا دغه شان جرګې تر څومره کامیابېدی شي؟ اخوندزاده چټان وایي
اوس هغه لښکرې کامیابي، هغه جرګې کامیابي دي کوم ته چې د حکومت مرسته او ملاتړ یا د حکومت کوم پلان یا واضحله د جرګې یا د لښکر نوم ورکي. جرګې چې کومې کېږي د افغانستان دا ډېر په اخلاص سره کېږي، خو دا نه چې ډېر په شاته د دواړو حکومتونو د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت تعاون حاصل نه وي، نو دا هغومره ګټورې پیدې نه شي ورکولی څومره چې د دې نه توقعات کېدای شي.
د باجوړ ایجنسۍ د زیاتره پیښو پړې هغه وسلوالو منلي چې د عسکري اپریشنونو له وجې دغه سیمه پرېښې ده، خو د بېګانۍ پیښې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې په خپل سر نه ده منلې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسۍ.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د خبرونه په دویمه برخه کې به نیوز پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم وره. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بی بی سی لخوا د متحده اقوامو مومنت ګوند په اړه جاری شوی رپورت د هیواد لپاره اهمیت لري او د غلړ کې د برتانیې حکومت ته یو خط هم لیکلی دی. د خارجه چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکي چې په دغه خط کې غوښتنه شوې ده چې باید د بی بی سی په رپورت کې وړاندې کړل شوي معلومات او رازونه دې له پاکستان سره شریک کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورت کې.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا د جمعې په ورځ ماسخوتن جاری شوې یو مختصر خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د متحده کامی مومنټ په حق لا د بی بی سی لخوا جاری شوې رپورت د پاکستان ریاست د پاره د ډیر اهمیت وړ دی او دغه لړکی دوی د برتانیې حکومت سره تماس کې دي چې رپورت کې کم انکشافات او معلومات ورکړل شوې دي هغه د پاکستان سره شریک کړي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا دغه لړکی پرون د پاکستان خارجه دفتر د داخله وزارت په مشوره یو خط هم برتانیې حکومت ته لیگو. بل طرف تا پاکستانی مطبوعاتو کې د متحده کامی مومنټ د یو غړي طارق میر اعترافي بیان مخې ته راغلی چې پکې نوموړی وایي د هندوستان ځینې چارواکو سره د یورپ مختلفو ملکونو کې ملاقاتونه کړي، د هغوی نه پیسې اغستي او خپل خلک یې هندوستان ته د روزنې لپاره لیږلي دي. خو متحده کامی مومنټ بیا دا بیان د خپل ګوند خلاف د میډیا ټرایل او پروپیګنډې برخه بلي او وایي د بې بنیاده رپورټونو پلټنې به کوي. د متحده کامی مومنټ په هکله د بی بی سی رپورٹ تا د سیاسی چارو کارپوهان څنګه ګوري په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې تجزیه کار ایمل خټک وای پاکستان کې د خپلو سیاسی مخالفینو زیر کولو لپاره وخت په وخت داسې تورن لګي او په کار دا چې دا تورونه منطقي انجام ته ورسول شي. خو د بده مرغه پاکستان کې پاک صافې پلټنې ممکن نه دي. د زیاتوي
استبلیشمنت دغه قسم خبرې د خپل مقصد لپاره استعمالې کپا نورو سیاسي جماعتونو باندې دغه داري د کفر فتوی دي یا کډم کې هم باندې دینو ته دي ته یو سوچتے ہو سوچ دادے چې مخالفین دې ته مجبوره کی چې دا غي خبرو منی په داسې حالاتو کې خود شفاف او د صحیح او د غیر جانبدارانه تحقیقاتو ضرورت وی ټول تاسو پته لري چې پاکستان کې چې کوم تحقیقاتي ادارې دي یا څومره آزاد دي او څومره د اسټابلیشمنت د اصل د لاندې دي نو زه فکر نه کوم چې پاکستان غو نه ملک کې کا اسټابلیشمنت نو وړي نو څه څه تحقیقات ګوښ
یاد دی وی چې پنجاب اسمبلی کې د جمعې په ورځ یو قرارداد هم منزور کړی شوی چې پکې په متحده کامی مومنټ د لګیدلی تورونو غندنه شوي او وایي په ذکر شوي ګوند د دین وړاندې هم داسې تورونه لګیدلی چې ګنی دوی د پاکستان په ضد هندوستان نه روزنه اخلي او دلته د وسلوالو ډلو مرستې کوي. نو باید چې د دې تورونو پلټنې دي وشي او ذمهوارو ته د سزا ورکړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر جنسې د لوړګي خلک شکایت کوي چې د بجلی زیات لوډ شیډنګ لامل یې ټیوب ویلونه بند شوي دي او د اوبو له کموالي سره مخ دي. د دوی په خبره ښځې او ماشومان یې اوس د لرې لرې ځایونونه په سرونو اوبه راوړي. دوی غوښتنه کوي چې د دې ټیوب ویلونو ته دې د بجلی ځان له کنیکشن ورکړل شي چې اوبه پرې راوباسي. په دې هکله نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسای د لوړګي خلک وای چې د بجلی د نشټوالي لامل ټیوبویلونه بند پراته دي او دلته ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی او په زرګونه خلک یې د اوبو نه بې برخې شوي دي. دوی وایي چې دومره بجلی دې ورکړل شي چې د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي. په دې هکله د لوړګي زخخیلو سیمې یو مشر میرزمان پریدی مشال ریډیو ته وایي
جاول د ټیوبویلو د اوبو مشکل دی. پوه شوې اوبه چې کوم دي انا په سر باندې راوړي ډېر د لرې نه وړو ماشومان دي ګرمي دو روژان دو پوه شوې ټول تکلیف تکلیف دی. بندې بالکل بندې پوه شوې زنانم راوځي ماشومان ژاړي روژه په خوله لرې لرې تقریبا په مل کې هغه له درومې ټیګې له اوبو لپاره تکلیف یې راته. ټویل په بجلی چلیږي چې بجلی رانشي ټویل په څه وچلیږي. له اوبو موږ ته ډېر مشکل دی. لونځ اودس روژه تراوه هر څه په اوبو باندې روان دي خو زنانم ګړی راوري په یوه ګړي باندې چېرته هغه پوره کېږي مشکلات.
او د یادې سیمې یو بل مشر ملک زړور خان پردي ویل چې د بجلی ګریډ سټیشن نه دی د دوی ټیوبویلونو ته هم د بجلی یو جدا تار ورکړل شي.
په خیبر کې معلوم ټیوبویلونه دي او دغه اګرین نه چې هسپتال له لین ورکړ شي هر میله ورکړ شي څه له عوامو حق نشته چې یو تار هم ویل کې ټیوبویلو له کې هغه نه ویل کې کیمپ نه کړکوشتې پرې یو بل لین دی ویل کې ټیوبویلو له نو په کوز چې موږ ته بجلی را پرېږدي بجلی هم نشته. په 24 ګنټه کې دوه ګنټه بجلی هم د شپې په درې بجې راشي چې نو موږ بجلی شته نه دی. اوبه موږ ته ډېر تکلیف ده. زنانه هم د غرو نه اوبه راوړي. مهربانی رو کشی ماشومان دی بیماران دی گرمی رو املانزه و بنشتا نستکلیف را تجار دی.
ده خبر جنسای ده لوارگی خلکو ده بیجلی ده غستون زی پا حکل مشکل دی یاد ده سیمینا ده کامی سملی غری شا جگول پریدی سر رابطه و شوا نو دی وویل چه مونگ با ده خبر طول و گریت ستیشنونو لورزو او ده تی بیلونو بجلی با پری بحالوو. ده خبر جنسای ده لوارگی خلک غختنه که بی چه بجلی دورتا بحال کرد. شي چې د اوبو ستونزه هواره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
مشال ریډیو تاسو ته اوس په پیښور کې د ماسپښین یوه نیمه بجه شوې ده. د اسرار العلوم نه بلند خبرونه واورو.
په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوی، خو په دې ښار کې د ګرمۍ له وجې د مړو شمېره 1100 ته رسېدلې. د مشال ریډیو خبریال وایي سین صبح کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې روانه سخته ګرمۍ تر څه حده کمه شوې او یوازې 13 کسان پرون د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تر کینصاب په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډشډینګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوي. د مشال ریډیو خبریال وایي بیګا ماخام د باجوړ ایجنسۍ د مامون تحصیل په ګډ کې لیکي 14 یو سیمه ییز مشر سید عارف وجل او دوه کسان یې جوبل کړي دي. د بلوچستان حکومت هغو وسلوالو ته د عام معافۍ اعلان کړی څوک چې وسله کیږدي او د پورم نه وګړو غوندې ژوند کوي. دا پریکړه دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټۍ په غونډه کې شوې. افغان چارواکي وایي چې د نورستان ولایت وانت ویګل ولسوالۍ له سختې جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لاسو ته ورغلې ده. دا ولسوالۍ پرون د وسلوالو طالبانو لاسو ته ولوېده، خو طالبان له دولتي ځواکونو سره له سختې جګړې وروسته په شاتګ ته اړ شول. د یونان وزیر اعظم الکس تسیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې د هغه ریفرنډم کولو اعلان کړی چې په ترڅ کې به یې خلک په دې هیواد کې سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به یې مني. نوموړي پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل اروپایي مشرتابه دوی ته خبرداری ورکړه چې دغه د زغملو وړ نه اقتصادي اصلاحات وکړي. پرون په تیونس، کویت، شام او سومالیا کې سغدري د وسلوالو په لسګونو کسان وژلې دي. په تیونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یوه استراحتځای کې یوه وسلوال 9 کسان په ډزو وژل. همداراز په کویت کې د شیعه مسلمانانو په یوه جومات کې ځانمرګي برید 20 کسان وژل. د دې حملې په اړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. هم پرون د شام په کوباني ښار کې داعش وسلوالې ډلې په لسګونو کسان وژلې دي. بلخه په سومالیا کې هم اشهاب وسلوالې ډلې څه باندې 50 کسان وژلې دي.
لن خبرونه هم د اسرار العلومه نه واورېدل. اوس وخت شوې دی د نیوز پروګرام د رنګونو نړۍ. دا پروګرام ګل ایاز جوړ کړی دی. راځي چې وویرو.
د مشال ریډیو نیوز پروګرام د نړۍ رنګونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنې. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونې کې مدرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اروپای خلای اداره وای په کی پی وشپېتم دومدار ستوري موجود خلای روبوت فعلی بیا په حرکت کې راغلی دی او ځمکه سره یې رابطه کړې ده. په دغه ستوري موجود فعلی روبوت د روزیټا خلای جاز نه په تیر نومبر میاشت کې کوز شوی وو. د دغه ستوري سطح ته رسیدو وروسته فعلی روبوت شپېته ګنټې کار کړی وو چې له شمسي توانایي نه چلیدونکي بیټریان وی جواب ورکړو. بی بی سی د روبوټونو په حواله ویلي دي چې دغه ستوري بیا د لمر سترګې ته نږدې شوی دی، نو ځکه د فعلی په بیټریانو کې توانایي راغلی او کار یې شروع کړی دی. فعلی روبوت په حرکت کې راتلو وروسته په ټویټر پیغام کې ځمکه ته ښه راغلاس ویلي دي. اروپایي خلای اداره په خپل بلاګ کې لیکلي دي چې فعلی روبوت د روزیټا خلای جاز په ذریعه ځمکه سره 15 سیکنډه پورې رابطه کړې ده. دا د فعلی روبوت د تیر کال نومبر میاشتې وروسته لومړی رابطه وه. د فعلی پروژې یو چارواکی وایي چې دغه روبوت له مخکې نه کار کوي. ساینسدانان وایي چې د فعلی روبوت نورو رابطو ته انتظار کوي. فعلی روبوت په دغه ستوري واوري او کانو تجزیه لپاره لیږل شوی وو. د فعلی روبوت حجب د جامو وینځلو ماشین عمر دی. د اروپایي خلای ادارې روزیټا جاز دغه ستوري ته په 10 کالو کې رسیدلی وو. دا په تاریخ کې لومړی ځل وو چې یو خلای جاز د ستوري په سطح قدم یې خوده دی. د یورپ لوی خلائی کمپنی ایربس سیٹلائٹ تر ټولو لوی نیٹورک جوړوي. ایربس برطانوی کمپنی ون ویب لپاره به 900 خلائی جازونه جوړوي چې دغه اداره په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ سہولت ورکولو خواهش لري. په لومړي پړاو کې به 600 سیٹلائٹ لیږل کیږي او نور به ضرورت لپاره موجود وي. داسې ویل کیږي چې د اربونو ډالرو مالیت برطانوی کمپنی ون ویب به نورې کمرشل کمپنی شاته پرېږدي. په دې پروژه کې به ایربس صنعتي ملګری وي. داسې رپورټونه دي چې د یو سیټلایټ وزن به 250 کیلوګرام وي. ایربس وایي چې په دې پروژه کې به ډېر زیات د راکټونو ضرورت وي. چارواکي وایي که څه هم دا پروګرام چیلنجنګ دی خو د دې لپاره یې ټولې تیاری مکمل کړي دي ځکه چې دوی سره وسایل او مهارت دواړه موجود دي. ساینسدانان د هغه لیکوالانو په پیژندلو کې کامیاب شوي دي چې د اتمې پیړۍ نه وړاندې میګنا کارټا په لومړي څلورو نقل کې یې دوه لیکلي وو. میګنا کارټا د لاتینی ژبې ټکی دی چې مطلب یې عظیمه معاهده ده. دا معاهده په 1215 کال کې د جون په 15 نیټه د برتانیا بادشاه جون او د باغی جاګیردارانو ترمنځ شوې وه. په لومړي معاهده کې چې په کې 25 د کونسل غړو د لارې کېده پکې د چرچ د عیسایانو مذهبي ځای د حقونو خوندي ساتلو، باغی جاګیرداران د غیر قانوني قید نه بچ ساتلو ترڅنګ نور لوزونه شامل وو. خو دا معاهده ډېر وخت پورې پر ځای پاتې نه شوه. په 1215 کال کې شوې معاهدې 2 کال وروسته یعنی په 1290 کال کې د ایډورډ اول په وخت کې د انګریز قانون برخه جوړه شوه. ساینسدانان وایي چې د دغه معاهدې لیکونکو پیژندلو ډېره لویه کامیابي ده. د بلجیم په انتروپ کې په موبایل ټلیفون میسج لیکونکو لپاره ټیکس واکینګ لاین یعنی مخصوصه لاره جوړ کړل شوې ده. د دې منصوبې تر شا د سمارټ موبایل ټلیفون یو دکان دی او ځینې خلک وایي چې د دې مقصد د خپل دکان تشهیر کول دي. دوی دا هم وایي چې د میسج کولو پر وخت خلک نور سره وجنګیږي نو زیاتره موبایل ټلیفونونه مات شي. دا په ټوله نړۍ کې د انسانانو آبادۍ نه د موبایل ټلیفون شمیره زیاته ده. د موبایل ټلیفون کمپنیو لخوا جاری کړل شوو شمیرو تر مخه په ټوله نړۍ کې د موبایل ټلیفون شمیره 1.5 اربا ده. بلخوا د امریکا د سرشمیرنې محکمې تر مخه دا وخت د نړۍ ټول آبادی شاوخوا 1.2 اربا ده. د بلجیم د وړاندې په چین کې هم دغه شان مخصوصه لاره د موبایل ټلیفون کاروونکو لپاره جوړ کړل شوې وه. په نړۍ کې تر ټولو وړوکی پارک د امریکا اورېګن ریاست په پورټلینډ ښار کې دی چې ټوله رغبه یې 2 میټره ده. د دو سړکونو په منځ کې 2 میټره ځمکه کې یوازې د بیجلی ستنه او یا 2 بوټي لګېدی شي. خو دا ځای د پورټلینډ ښار تر ټولو مشهور ځایونو کې یو دی. په دې ځای کې نه خو ونه لګېدلې او نه هم نوري بوټي. د سړک هغه غاړې ته د اورېګن ژورنال ورځپاڼې دفتر وو. یو ورځ په دې ورځپاڼې کې مشهور لیکوال ډیک فیګن په دغه ځای نظر پرېوتو. په دویم ورځ فیګن دغه ځای ته لاړو او دا یې صفا کړو او په دې ځای کې ځینې بوټي هم وکرل. لیکوال په خپل کالم کې دغه مختصر ځای ته مل اینډ سپار نوم ورکړو. فیګن په دې اړه یو قصه هم جوړه کړې وه چې یو ورځ په خپل دفتر کې ناست وو او په دغه ځای کې یو وړوکی بونا کار کو. دوی زر لاړ او بونه یې ونیولو. بونا فیګن ته وړاندیز ورکړو کچری هغه پریږدي نو د زړه ارمان به پوره شي. فیګن هغه ته وویل چې غواړي یو خپل شخصي پارک ولري خو جمع یې ورته ونه ښودو. فیګن لیکي چې بونا دغه ځای پارک جوړ کړو. فیګن په 1979 کال کې مړ شو نو په هغه وخت کې دغه وړوکی ځای ډېر زیات مشهور شو او 1971 کال کې مل اینډ پارکس نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شو چې تر اوسه پورې دا اعزاز ورته ترلاسه دی. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم جوراسک ورلد په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبارونه کړي دي. فلم جوراسک ورلد په لومړي اونۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سین اندریس دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 750 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سپای دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم جوراسک ورلد د کاروبار زیاتره ریکارډونه مات کړی دي. دا فلم په باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. فلم سپای په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سان اندریس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هماری ادوری کہانی په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 23 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دل دڑکنے دو دی چې د 80 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی او په دریم نمبر فلم ویلکم ٹو کراچی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز دی هنګر گیمز نوی فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 لومړی ټریلر خپور شوې دی. د دې نوړاندې موکینگ جے پارت 1 د تیر کال په نومبر میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې شوې وو. موکینگ جے پارت 1 فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ 1.5 میلیون ډالرونو زیات کاروبار کړی وو. په موکینگ جے پارت 2 کې خودل شي چې په پینم کې د صدر سنو پر ضد بلوی په آخري پړاو کې داخل شي. په فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 کې جینیفر لارنس نه علاوه د هالیوډ مشهور اکټرانو کار کړی دی. په دې فلم 125 میلیون ډالر لګښت راغلی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Snow has to pay for what he's done.
One way or another, this war's gonna come to an end. There's only one thing you could do now to add more fire to this rebellion.
We all have one enemy. He corrupts everyone and everything. He turns the best of us against each other. To the Capitol.
Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games.
د هالیوډ سینما مشهور ډایرکټر ریډلی سکاٹ نوی ساينس فکشن فلم دی مارشن لومړی نړیوال ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اکټر مات ډیمین د ستورمزلی په توګه کار کړی دی چې د مریخ سیاري په مشن وي. په فلم کې ښودل شوی چې ستورمزلی مارک ویټنی د مریخ سیاري په مشن وي چې د یو طوفان له وجې دغه مشن کې شامل ټول ستورمزلی واپس مکې ته سفر شروع کړي، خو مارک ویټنی په مریخ سیاري پاتې شي او داسې ګمان کیږي چې په مشن کې وژل شو. خو نوموړی په کی بچی او د ژغورنی میشن را رسیدو پوری په مریخ سیاري ژوند تیروي. فلم دی مارشن بعد اکتوبر په 2 منیټه ټوله نړۍ کې نمایشته پاره وړاندې کیږي.
Every human being has a basic instinct to help each other out. If a hiker gets lost in the mountains, people coordinate a search. If an earthquake levels the city, people all over the world send emergency supplies. This instinct is found in every culture, without exception.
At around 4:30 a.m., our satellites detected a storm approaching the Ares 3 mission site on Mars. The storm had escalated to severe, and we had no choice but to abort the mission. But during the evacuation, astronaut Mark Watney was killed.
I'm entering this log for the record. This is Mark Watney, and I'm still alive. Obviously. I have no way to contact NASA or my crewmates, but even if I could, it would take 4 years for another manned mission to reach me, and I'm in a hab designed to last 31 days. So, in the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm gonna have to science the shit out of this.
د هندي سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوی فلم برادرز لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سدارت ملوترا، جیکی شروف او جیکلین فرنانډس هم کار کړی دی. په فلم کې اکشے او سدارت دواړه رونه وي، خو کورنۍ شخړې له وجې د یو بل پر ضد د باکسنګ مقابله کوي. فلم برادرز به د اګست په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د دې فلم پروډوسر کرن جوهر دی.
ایک فل ٹائم فائٹر بننے کے لیے آج رنگ میں کھڑا ہوگا اور ڈی فرنانڈس جس کے صرف ایک ہی ویڈیو نے انٹرنیٹ پہ تہلکا مچا دیا
فائٹر بننا اتنا آسان نہیں ہے یہی فرق ہے تیرے میں اور ڈیوڈ میں
صحیح بولا تو ڈیوڈ جیسا کبھی نہیں بن سکتا
جو مسٹیک تم نے کی ہے اس کی سزا ہوتی ہے معافی نہیں
لیڈیز اینڈ جینٹلمین The biggest spectacle the country's ever seen. This is epic!
Do you even deserve
deserve to be on this platform.
Main deserve karta hu ki nahi ye main nahi janta, lekin meri family ye chance zarur deserve karti hai.
भारत की तरह आज फिर ये वॉर है दो भाइयों के बीच.
द हिंदी सिनेमा नवे फिल्म सेकंड हैंड हस्बैंड लुमरी ट्रेलर खोशवे दे पर फिल्म की द हिंदी सिनेमा मशहूर मजाया अदाकार गोविंदा लूर चीना आहोजा कार करे दी पर फिल्म की वतरी स्टोरी धर्मेंद्र हम कार करे दी. द फिल्म बा द जुलाई पर द्री मनेटर नुमाइश पारोड़ा निकीगी.
गुरप्रीत बता रही थी कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो.
जी.
पिछली से तलाक हुए कितने दिन हो गए?
कुछ ही दिनों की बात है. तलाक मिल जाएगा.
लड़का तलाक शुदा नहीं, शादी शुदा है अब तक.
जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता ना, मेरी और गुरप्रीत की शादी नहीं हो सकती.
मैं तेरा सर फोड़ दूंगी.
अरे फोड़ दे चाहे गोद में रख, अब तो मुंडी भी तुम्हारी है और मुंडा भी तुम्हारा.
हो सुल्फा वाले ना खुले है जिमे कटा कोई काली, हो डीजे वाली बीट पे नाचे आजा ठुमके वाली, हो साडे बीच में जो भी आया हो खून खराबा कुड़ी है तेरा ठुमका आसमान तक.
कुत्ते की पूंछ और मर्द की मूंछ में कोई फर्क नहीं होता.
قدرمن اوریدن کو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپا او حیرانون کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
اونیس خبرونه د رنگونو نړۍ تاسو اوریدل. اوس وخت شوه دی د اونیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې. د خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده. راسه چې ورته غوږ شو.
مدرسې په اوسنی اثر کې د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د دینی مدارس په اړه ویل کیږي چې په تیرو وختونو کې په دغه مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکول کېدې او له دغو مدارسو یو شمېر جامع الکمالات شخصیات فارغېدل. خو د مدرسو اوسنی نصابونو ته که کتنه وسي نو ډېر تمرکز یې پر دینی زده کړو دی او عصري مضامینو ته زیاته پاملرنه نه کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه د مدرسو نصاب ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د مدارسو د 15 تنظیمونو تر کنټرول لاندې په چلیدونکو زرګونو مدرسو کې د ځینو فقهي او عقیدوي مضامینو پرته تدریسي نصاب زیات توپیر نه لري. که څه هم د اوسني عصر د اړتیاو پوره کولو او په نوي دور کې د پرمختګ لپاره د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې عصري نصاب بریالیتوب ته لاره هواروي، خو د مدارسو تاریخ ته که وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې په پخوا وختونو کې دلته پر بنیادي دیني مضامینو سربیره عصري زده کړې هم ورکول کېدې. د پېښور اسلامي مرکز یو مسول مولانا دوست محمد وایي چې په پخواني دور کې مدارسو د زده کوونکو ټولې دیني او عصري اړتیاوې ورپوره کولې.
هغه وخت نه یونیورسټۍ وي، نه کالجونه او نه سکولونه وو، بلکې یوه تعلیمي اداره به وه چې هغې ته به مدرسه ویله. په دغه مدرسې کې د دنیاوي او دیني تقسیم نه و. په دې مدرسې کې قرآن بنیاد و، قرآن اساس و، قرآن بیس و، او نور علوم د هغې نه وتلي و. نو همدغه وجه وه چې زموږ دغو مدرسو نه ساینسدانان پیدا شول. ابن الحسن پیدا شو، خوارزمی پیدا شو، بوالسینا پیدا شو، ابن رشد الکندی، څومره فلسفیان، څومره نور زمونږ ساینسدانان صاحبان چې کوم دي، چې هغوی د داسې ساینسدانان پیدا شول چې هغوی د جرینوس او د عقلي د چې کوم نظریه یې نظر وا چې دا سترګه څنګه کار کوي د کتو سترګه او بیا عکس دا شیشه څنګه کار کوي نو دا شیشې یا د عینکو د کم نظریې لاندې چې هغو کار وکړو هغه هغوی جکه او نن چې الحیثم کومه نظریه پېښه کړې وه هغه نن په یورپ کې او په ټوله تاریخي افغانیا کې جاري ده. اوس مې دا کوو چې زموږ دې مدرسو داسې سلسله جوړه کړه.
بلخوا دینی علم مولانا محمد احمد واصل واسطی چې خپل هم د مدرسې ښوونکی پاتې شوی دی وایي چې د مدرسو په خوانی نصاب جامع وو او پر دینی علوم سربیره منطق، فلسفه او نور علوم هم ورشول کېدل.
په مزامینو کې خو عموما فقه به شامل ده، د حدیث یو کتاب دوا به شامل وو او دغه مروج کم فنون چې دي اصول فقه ده، فقه ده، حدیث ده، د قران تفسیر ده، علم الکلام ده، بنیادی مصادر منطق و فلسفہ و منطق اول وار پا عربی طرح منتقل کرے یا پا مرتب شکل باندھی ابن حزم نکلے دی لاغباد بیا غزالی و دوگو خلق بدر باندھی کار کرے نو بیا منطقم پا کشان السوی دی دا مامون رشید بدور کی
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې د مدارسو د جامع نصاب له کبله به هغه وخت له مدرسو څخه جامع الکمالات اشخاص فارغېدل او د دې علم او پوهه به یوازې تر دینیز د کړو نه و محدوده. څېړونکی حافظ حمیم جلالزی چې په خپل هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي د پخوانی او اوسنی نصاب پرتله په دا ډول کوي.
د نصاب لاړخ هغه دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دینی تعلیماتو سره یا د دینی مدرسو له نصابونو سره خورا توپیر لري. هغه وخت کې زه فکر کوم جامع وو، مثلا اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي ممکن فقه یې ښه زده وي، ممکن تفسیر یې ښه زده وي خو په هندسه ونه پوهېږي، ممکن اصول یې ښه زده وي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي. او دغه وخت داسې نه وو، هغه وخت چې بیا یو څوک فارغېدل هر څه به ور معلوم وو، تقریبا هغه څوک ټول ور معلوم وو چې هماغه وخت مروج وو چې هماغه وخت تعلیمي مرکزونو کې لوستل کېدل.
د مدارسو په نصاب کې د وخت له تېرېدو سره سم عصري مضامین یا خو کم کړل شول یا بېخي وویستل شول. دا چې دا مضامین ولې وویستل شول حافظ حمیم جلالزی له عمل د غیر مسلمانانو په ضد د کرکې خپرول ګڼي.
په دیني علومو کې چې تر شپږمې یا اوومې او اتمې یا تر نیمې پیړۍ پورې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه موږ اوس هم تدریسوو، یعنی موږ زیاتونه ورباندې نه ده کړې. نه په دې معنا چې هماغه وخت خلک چې وو یو خو یې وړتیا ښه وه چې هغوی په هره برخه کې کولی شوی چې زده کړه وکړي او بل ته یو څه ووایي. وروسته وروسته بیا د خلکو د وړتیا زه فکر کوم یو علت یې همدا وو چې د خلکو وړتیا محدوده سوه. دویمه دا وو چې د اسلام او د غیر اسلام مسله هم ډېره مطرح سوه، مثلا د کفر او د اسلام او د کفري نړۍ او د اسلامي نړۍ دغه راز د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو ترمنځ جګړو هم په دې کې رول ولوباوه چې ورو ورو یې د مسلمانانو په منځ کې د کفر یا د غیر مسلمانانو پر وړاندې د نفرت د خپرولو تر څنګ د هغو مضامینو سره هم یو ډول حساسیت پیدا کړو چې سرچینه یې د غیر مسلمانانو هیوادونو سره یا له سیمو سره تړلې وه یا ټولنو سره تړلې وه. نو دغه ډول د مسلمانو ترمنځ یا د اسلامي جامعو کې یو ډول ذهنیت پیدا شو چې دا اړین نه دی، یعنی که څوک دیني علم وایي دې ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې طب زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې جغرافیا باندې وپوهېږي، دې ته ضرورت نه لري چې هندسه یې زده کړي. دغه ذهنیت چې ورو ورو قوي سو بالاخره یو مخ له دغه نصاب څخه ووتله او د دیني مدرسو میدان یوازې دیني علومو تفسیر او فقه او عقایدو دغه ته ورپاتې سو.
د مدرسو د نصاب په اړه څېړونکي او دینی علما دا نظر لري چې کاسري علوم تر اوسه په مدرسو کې ورشول کېدای نو شایي مدارسو او د دې فارغینو ډیر زیات پرمختګ کړی وای. په جرمني کې دینی عالم او د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وای چې له نصابه د عصري علومو د ایستلو له کبله مسلمانان په اقتصادي او فني توګه ورسته پاتې راغلل.
په اسلامي تاریخ کې نصاب چې دی اوس مثلا کراشو دی ترکی مدارسو ته هلته ډیر غټ وقفونه و او ډیر هغه و چې ډیر منظم نصاب یې ورته جوړ کړی و، لیکن دغه څوارلس ډسپلینه چې دي په اسلامي علومو کې چې هغه تفسیر دی او حدیث دی او اصول تفسیر دی، اصول حدیث دی، فلسفه ده، منطق دی، ریاضیات دی، دغه ټول مسائل په اسلامي تدریس کې په اولو وختو کې و، لیکن وروسته وروسته چې دی دغه عصري علوم چې دی دي مدارسونه وباسله او زه فکر کوم چې دا د دې باعث وګرځېدلو چې نن مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې او په فنی لحاظ باندې وروسته پاتې دي.
نوموړي زیاتوي که چیرې د مدارسو نصاب په خپل پخوانی حالت کې پاتې سوی وای نو علما به اوس له اقتصادي پلوه هم خپل واک وای.
اسلام د طلایي وخت غوندې اوله کې مسلمانانو دغه علم چې دی د دنیا او د آخرت علم یې ټول سره یو ځای کړی وی. یو به علما خلکو ته احتیاج نه و ځکه چې هر یو به په خپلو پښو او په خپلو مټو ولاړ وی. مثلا د امام ابو حنیفه نه دغه روایت کېږي چې خلیفه ورته وویلي چې د قضا سمت قبول کړه. ده وویلي چې زه یې نه قبلوم ځکه چې د یو دولت د تاثیر لاندې راشم نو زه به هغه خپله فتوا کوم چې هغه دی. نو دغه علماو به خپل کار خپله کولو پیسو کې به چاته محتاج نه وو او یو شغل یې لرلو یا به یې نجاري کوله یا به یو ډاکټري کوله یا به یې طبابت کولو یا به یې نور مسایل کول.
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې په پخوانیو مدرسو کې د عصري مضامینو په برخه کې ساينسي څېړنې کېدلې او یو شمیر ایجادات هم ترسره شوي دي. خو مولانا واصل واستی وایي چې دا هر څه د هغو کسانو شخصي هڅه او څېړنه وه.
په هغه زمانه کې په فلسفه کې خلکو ریاضیات هم شامل کړي وو، طبیعت هم شامل کړي وو، طبقات الارض هم شامل کړي وو، ابن رشد او غزالي او ابن الهيثم وغيرها په دغه باندې کار کړی وو، ابن طفیل، ابن ماجه، ابن مسکوی دو خلکو کار کړی وو. خو هغه په دغه انداز نه و چې باقاعده په مدرسو کې دا سین ویل کېده، دا و خپل ذاتی ریسرچ و. یعنی دا نه و چې په مدرسو کې باقاعده دغه سیان درسېده، یعنی په مدرسو کې به د دغو علوم اصطلاحات به خود و خو باقاعده د دغه دپاره مدارس نه و یا په مدرسو کې دغه سیان نه درسېده. ابن سینا و، فارابي و، ابو نصر
په پاکستان کې د یو شمیر دینی مدارسو استازي دا نه مني چې ګواکې دوی زده کوونکو ته یوازې دینی تعلیم ورکوي، بلکې د دوی په وینا دوی د عصري ښوونځیو مضامین هم ورته وایي. له دغې یوه مدرسه د کراچي جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د نویشت هیوادونو څه باندې 15,000 نارینه او ښځینه زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند جاوید الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته پر دیني زده کړو سربیره عصري زده کړې هم ورکوي.
قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ او بلاغت، منطق او صرف نحو مختلف اسمعونون او فنون دیگه نه دا پراوری که گی ورودا خواه دا نصاب چکم ده دی که دی تبدیلیم راولی نکه زمین که شروع که چکم ده غیر یقی که لکه مطلب ابتدائی چکم دنیاوی سکول ده تقریبا میترک اپوری چکم سکول عام چکم ده غیر اغوتا پراوری گی.
پر دې سربیره د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د جامعې دارالعلوم حقانیه ښوونکی او ویاند مولانا محمد یوسف شاوای چې دوی هم په خپل مدرسه کې تر لسم ټولګي پورې د ښوونځي مضامین ورته وایي.
مدرسه پورې باقاعده د انګلیس او ریاضي او معاصر علوم او د نورو بعضې مضامین مستقل پکې شامل کړي دي.
که څه هم د یو شمیر پاکستاني مدارسو استازي او چلوونکي وایي چې دوی زده کوونکو ته دینی او عصري دواړې زده کړې ورکوي، خو بیا هم د مدرسو او عصري ښوونځیو د فارغینو او زده کوونکو ترمنځ له تعلیمي پلوه ډیر زیات توپیر تر سترګو کیږي. مولانا واصل واستی چې په وفاق المدارس الاسلامیه پاکستان کې د امتحاناتو محتمم هم پاتې سوی دی وایي چې په مدرسو کې عصري مضامین د فن یا علم په توګه نه، بلکې د وړتیا پوره کولو لپاره شودل کیږي.
اوس د کومې مدرسې په امتحاني بورډ ممتحن بازه سوی یم یا مدیر، په هغه کې ما څلور نصاب خو کتلې دي. یعنی یو دی جدید علوم بطور فن شاملول، په تمامو مدرسو نصابونه چې ما کتلې دي په هغه کې جدید علوم نشته. یعنی بطور فن له موږ سره د جنسیاتو یو کتاب نشته، بطور فن په مدرسو کې د جغرافیې یو کتاب نشته، بطور فن د ساينس یو کتاب نشته، بطور فن د انګریزي ادبیات یو کتاب نشته. د ریاضیات په خوا ته کتابونه پکې وو، مثلا خلاصه الحساب وغیرہ، اوس هم هغه نصاب وتلې دي. یا مثلا د طب څخه کتابونه پکې وو، هغه سیان به وو. خو باقاعده چې د فن غوندې وایي داسې څه سیان په مدرسو کې بهرحال ما د معلوماتو مطابق ما چې څلور نصاب یا دین دي نصاب کتلې دي په هغو کې داسې شی نه. د فلسفي علم په نصاب کې شامل وو، نو هغه بطور فن نه وو چې دا فلسفه خلک زده کړي. اخوان الصفه یا نورو خلکو به پر عقاید باندې اعتراضات کول، نو د هغه د جواب دپاره فلسفه ضرورتا شامله کړې وه.
یعنی بطور فن نو اوس هم نه ده فن بطور شی نه ویل کېږي د ضرورت مثلا انګریزي یو څو کتابونه ورته ووایي چې زموږ طالب علمان په انګریزي پوه شي نو انګریزي کې بیا د خپل اظهار کولی شي هغه خپل د مولایانو چې کوم فکر دی هغه په انګریزي کې منتقل کولی شي.
دا چې اسلامي علماو یا مدارس ولې خپل زیاته پاملرنه دینی تعلیم او دینی چارو ته کړي او دنیوي چاري یا عصري تعلیم ته کافي پاملرنه نه کوي، مولانا صدیق الله فدایی په اړه څه ډول نظر لري؟
زمونږ په اسلامي تاریخ کې د مسلمانو رهبرانو توجه یوازې دین ته، مثلا مونږ یو حدیث لرو چې په هغه کې دا دی چې ته په دنیا کې داسې واوسېږه لکه چې یا مسافر وي او یا د لارې نه تېرېدونکی یې. نو هغه وکړل چې ته اوس دنیا ته ژوند کول ته پوښې، داسې کار وکړه چې فقط مونځ کوه او داسې کوه او نور راکړی سره د دې چې د اسلام د اصلي روح نه دا شی فاصله لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي دي کله چې د دنیا دپاره کار کوئ نو داسې کار